خوایل غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده چې بس دا د یو اکاډمي کار دی خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې لیک لوست کم د سردار داود د زیوال پر وخت د ثور په تار اتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس فیصده وله لس سلنه وه درې ښځینه په سلو کې اووه نارینه نوي فیصده ناپوهي وله نو د شیشته لیکې د هغه ویونکی نه وي هغه خو هم سړی مایوسه کوي تر اوسه دا رجحان روان دی زموږ سپي په ټولنه کې د علمي شیانو خپرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی نو موږ په دې هیله کوو خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسوو الله پاک به دا زموږ سپي ټولنه په شعور وپسولي نوو ځوانانو ته زما امید دی چې و دا لور ته خپله پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چې دغه کرونولوژي ده ورځنۍ پیښې دي زموږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولاړ دی موږ د خپل اصب و نصب په باره کې مستند شی نه لرو هغه وجه دا ده چې موږ توره وهلې ده مګر کلام یې نه دی کارولی د کلمه د کار نه دی اخیستی
حاجي صاحب ولی محمد مننه
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشم یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنزلګل اطلسمه کلنې مشاعره وشوه په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته دې مشاعرې ته د ځای وسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر بنوال ورغلی وو نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش
وې زل کړنګ بالای تر د کابل ته پزله جوړ باندې بالا ته ورته او زه د دې وز له ولس خړ پړنجور ته هم تر څوري په خپل باټ ورته او د آشنا یاد په درګه د نکرم راته حیران پاتې ما ته ورته او زه خو شاعر ځان ته ویل نه شم کګیره پرې د یو ګلا ته ورته او خانی ژوند ملنګي مزکا شکر چې خوې مې د بچا ته ورته
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل د دیزه اتلسمه کلنې مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزي پښتونخوا هم یو شمیر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبي راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونو لپاره اغیزمنې وبللې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
د مشاعرو تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق ورځ تر بلې داغښتل کیږي شاعران او لیکوالان خپل د ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شی د دې بازوق یا احتزاب خلک دي دوی څنګه لدی ادرس نه دخلو بکیږي
شاعران د لوی یا وړو مشاعرو جوړول لدی کبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي د پکتیا اوسیدونکو یو شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعره چې دی پاکستان په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي ځکه چې کچېری د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په لوم شاعره کې واورو لږه زه هم تاسو ښه مثبت فکر اخیستلای شو په خپل شعر لپاره یعنی په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي یعنی شعر مخی
د لوګر سنزلګل دودیز مشاعره چې زمازدګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه بیتونه غزل او نظمونه ولوستل دو تن شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل
یو د ټکن درارمې ګران وطن بل د مست مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خایسونه تصویرونه اشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي
دردونه تکلیفونه سخت وخت دګړې ډېرې بس تیر کړل تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې در کړې هوا لدا شړې او دا وړې افغانستان.
د لوګر د سنځلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړل. او جون زلمیمو د نوړه ر وجو کټ څه وی کټ څه چې نوې پدې شوم کې د پښتو پرابلم په یارانا کې کمازان رکیبان خامخاوی ګل خامخاله د پوخاکه
د سنځلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په خانداز ترنم کړل چې د مشاعرې فضای رنگینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسیدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوه میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته؟ زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته؟ سرګردان ورپسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته؟ ګرځوم په اوبو مې خپله خاوره مسافره، راته ووایه یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته؟ او آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې خاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لک تودو خطر نه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟ لک تودو خطر نه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شیر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلای دی. لاخلی گهیت څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخیه په دې تیسس کې راس پړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون صاحب طوفانی د شعر نوستالژیک برخه سیړلې ده. دا قسمه د موضوع د ازمه موضوع شوه د تیسس د خپل دوه برخې لري. هم د کاون صاحب په ژوند باندې غږېدلې ما، او هم په د شعر کې د نوستالژیک اړخ باندې، ځکه چې دا د کاون صاحب په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې د دا ټول په کټه شریکم، او دوه فصل کې بیا ورته نوستالوژي او د شعرونو کې نوستالوژي کې بیل کې نور تشریح کړی دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوي، د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوي په دې شعرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژي خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژي به ډیر زیات د پښیرونو کې لیدل کیږي. یعنی کډوالي خپل د نوستالژي لامل کیږي، بیا درد د دکه افسوس د یعنی د خپل د خپلوان د بلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، دا غوی په داوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کیږي، دغه ټول نوستالژیک دی، خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپل ځای نه تچکل، یعنی ور سره بل ځای کې د خپل ځای نه سره مخامخ کیږي، ګوري خپل وطن ورته یاد کیږي، دغه ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایله کې داسې شیرونه له انسان لیکل کیږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبه جان که هیڅ دا خود نوستالژی توضیح شول، خپل د کون سب طوفانی په شیرونو کې هم د غړخ کومه ځانګړتیا لري، یعنی د دې شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک کڅام تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواد بهر وي یو ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لري والی برخه ډیر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخشه، یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د شار د خلک کوم شان ډیر یاد شي بده
وطن کور کلی خار خپل ملګری یادوي، خپل کورنۍ یادوي، خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې تریپات یا وی یادوي خپل وطن، یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وسپړل اوسه ما د نوستالژیک برخه بیا په څو نومونو باندې وو ویشل چې لومړی د وطن یادو د وطن په یاد زخت زیات شیرونه وی دي. اوس هم کومه د کوم څه طوفانی د غوسنی نیم شیرونه چې موږ ګورو چې په فیسبوک او د نور رسنیو کې خبرې نو دوه کوم ګورو
چې هغه د وطن په یاد ډیر زیات شیرونه لیکي. او دا موضوع د دې کون طوفانی د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه، دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیڅ چا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده، کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړ او ځکه مې دا وسیړل چې کون صاحب یعنی د کوم صاحب شاعری په ډیر سیرونو ارزي، دا غو په شیرونو کې قسم بولونه ته وګورو، دا غو په شیرونو کې خپل د شیرونو فرمونه ته وګورو، آزاد نظمونه ده، غزلې ده، یعنی ترکیبونه ته وګورو، یعنی د دوه شیرونو د ډیر سیرونو ورته ویل لري چې ډیر سیرونه په باندې وشي د کوم صاحب شیرونو
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنې ویل کل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلات سره مخامخ شي، تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوی؟
زه خپل له دوستو سره ډیر زیات مخامخ شوی، ما خو دا سوچ چې کله مقاله پر اکبر کارګر صاحب لیکل او سید اصغر هاشمی صاحب چې د کورنل پنتون استاد دی، نو هغه د کلیات د از کوم طوفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاس ټول د شاعری چې دی ټول په دوه کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړی، ما صرف هم دغه دوه مخزه درلود، نو د خپل کوم صاحب ژوندۍ د شکر ډیر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي، ځکه ما ورته پښتنې کې خوده او هغه زما پښتنې ته ډیر اورینګ تنګیز او ورکړه، او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپل ژوندۍ وینو هغه خپل مخز د انسان ته.
د افغانستان د پهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلې دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړل چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې د بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د دې ژوند په اړه کوم باید څه ولیکي؟
هو، کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومې برخه پکې راوړو کومې برخه پکې رانوړو، لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، بس لاغه چې تایید شو بیا موږ ورسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ، د کله لارښود استاد موږ ته نظر راکړ او راکول او بل دا چې بورډ بورد تعینېده د پوهنتون لخوا پروپوزل کتلو لپاره. پروپوزل کله چې مونږ پروپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورکړ، بیا پس له هغه ماته دا موضوع تایید شو او ما په دې باندې کار وکړ.
لاغلی گهیت څخه مننه. دوی په خپل تیسس کې د کاون طوفانی د شعر نوستالژي برخراس پړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سره مل احساس دی چې د تیرو شیانو، انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دنن هم تغشتی دی. نوستس په یوناني ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د له لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د ادب نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا پښتنه کله ناکله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي بهیرونه څه ګټه کوي. دې ته لاندې تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالي مومن تر لاسه کړي له دوی باور.
دا سي لاندې مو د مخ کې د څنګه کولای شو ماشومان ته کیسه ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیمه جان غینی پیل په دوو غټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندوري کړو، او هغه بهیروالی چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالی جادویی سفر.
اوس هم همدا کیسه له اغلی مومن څخه اورو.
د ښار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تېرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، مال دی تیاری کندی و باسی چوک شتا؟ ده سیالی بخت خوو یو خیار سپی لپور تا پا سیالی غک وکر هو مخفه کیگا زبا دی لکندی را و باسم سپی پرنگ خر اول وجود نکوچنه و خو خیار و پامی دوونی اگدی چانگی تا شو هغی سیالی تا ورخه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوونی دا چانگی پا مرسه لکندی را و وطلا سیالی پا خبلکا چوره که دخواخی خوندور روطا سپی تا ورکره دا دوسته لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپی نور دوستان ول هغی سپی و پوهولو چه دا جادویی ونی پلتا پسی را وطلی ده سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویی ونه پیدا کړي سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلیدلې لکه لمر سیالې په لوړ غږ وویل همدا به جادویي ونه وي هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول ستړې مشې سیالې ځنګل ته ښه راغلې زه جادویي ونه یم ما ستا انتظار کاوه د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې ته زما نوم څنګه پیژنې هغې پوښتنه وکړه زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی ته ډېره زړوره یې ونې ځواب ورکړ ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې باغ مې پیدا کړلو ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله په خندا به شوه سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو نور به یوازې ورته خندل بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې سیالې زه به هم در سره ملګری شم زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم ښکلی ځای نه دی خو لاره به در وښایم سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده دا باغ ته ورته نه و دا یو غمجن ځای و ټول ګلان خړ مایوسه وچ کلک او بې ژونده ښکاره کېدل سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وې سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده د سیالې ملګري هم هرې خواته د اوبو په لټه کې شول سیالې خپل ملګرو ته وویل که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي ونې ته به څه ځواب وایو ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویی ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویی ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
Better. بے درد وجنی بے درد جندو وش پغام نرزی کرد جندو وش پغام نرزی